په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو بله ګړۍ کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه له احمد الله اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د خیبر پښتونخوا له مانسیرې سره نږدې یو شمېر کسانو یې پر ګاډي برید کړی. د قبایلي ضلعو ځینې مشرانو له حکومته غوښتنه کړې چې په یادو ضلعو کې د ځمکو په سر راپورته شوي لانجې هوارې کړي. او برما لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د تېرې میاشتې د فوځي کودتا پر ضد د مظاهرینو وژنه په کلکه غندلې ده. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د خیبر پښتونخوا له مانسیرې سره نږدې یو شمېر کسانو یې پر ګاډي برید کړی او کاڼي یې ورباندې وورول. نوموړي د مارچ په 14مه مشال ویډیو ته وویل دا پیښه د مارچ 14مې او 14مې نیمه شپه هغه مهال رامخېته شوه چې د غورځنګ له یو شمېر غړو او د پخواني سېنېټر عثمان کاکړ سره یو ځای په بټګرام کې له غونډې وروسته واپس روان ول چې د مانسیرې له ټول پلازې سره نږدې ځینو کسانو پر سړک خنډونه ودرول او پر دوی یې کاڼي وورول چې پکې د ده ځینې ملګري ټپیان شول. منظور پښتین داوا وکړه چې هغه خلک د ټول پلازې او ورسره د فوز د نېشنل لاجستیک سیل یا ان ال سی کارکونکي ول. خو د مانسیرې د پولیسو مشر آصف بادر پرون ماښام مشال ویډیو سره په خبرو کې دا تور ناسم وبللو او وی ویل هغه کسان د ټول پلازې او ان ال سی کارکونکي نه ول بلکې تحریک انقلاب نومي ایوی ډلې سره په سړک احتجاج کوو چې د غورځنګ د غړو سره یې اخو ډب شو. نوموړي داونه ویل چې شپې مهال د تحریک انقلاب غړو ولې او په څه احتجاج کوو. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو ځینې سیاسي مشران پارلماني استازو او وکیلانو له حکومته غوښتنه کړې چې په یادو ضلعو کې د ځمکو په سر راپورته شوي لانجې هوارې کړي. د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو نه پس په قبایلي ضلعو کې د مختلفو قومونو ترمنځ د ځمکو لانجو او د دغې ستونزې د ممکنه هوارۍ په موضوع پرون په پېښور پریس کلب کې یو سیمینار وشو چې پکې ګډونوالو حکومت ته یو شمېر تجویزونه په ورکولو سره غږ یې پرې وکړو چې د ځمکو د لانجې د زر تر زره هوارې کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش تیره اونۍ په پیښور کې وی خبری غونډې ته ویلی وو صوبایي حکومت د خلکو ترمنځ د لانجو د حل کولو لپاره ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل ډی سی آر نظام قبایلي ضلعو ته غځولی دی. عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د کورونا ټیسټ مثبت راتلل وروسته نوموړي ځان په 400 کې په خپل کور کې قرنطین کړی دی. د نوموړي زوی او د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان پرون په ټویټر لیکلی پلار یې پر کووډ 19 ناروغۍ اخته شوی خو روغتیايي وضعیت یې ښه دی او تر اوسه یې په کور کې درملنه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا درېمې څپې زور اخیستی دی چې ورسره چارواکو اسلام آباد پینډۍ او لاهور په ګډون د هیواد په یو شمېر ښارونو کې سمارټ لاکډاون لګولی دی. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کورونا وایرس نه 9 کسان مړه شوي دي او 2253 نور پرې اخته شوي دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په پاکستان کې تر اوسه 15,500 نه زیات کسان له دې ناروغۍ څخه مړه شوي دي. 6,00,000 نه زیات کسان ترې متاثره شوي دي خو تر 15,20,000 پورې کسان ترې بیرته رغېدلي دي. په کابل ښار کې تیر ماښام غبرګو چاودنو 3 کسان ووژل او 12 نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیتي قومندانې ویان فردوس تیره شپه مشال ویډیو ته وویل دغه چاودنې د کابل په 3مې او 6مې امنیتي حوزو کې وشوې. د نوموړي وینا وه چې د دغو دواړو پیښو په اړه د پولیسو څېړنې روانې دي. د دغو چاودنو مسؤلیت تر اوسه کمې ډلې نه دی منلی. او اخري خبر د برما لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د تیرې میاشتې د فوزي کودتا پر ضد د مظاهرینو وژنه په کلکه غندلې ده. پرون په برما کې د مظاهرو دوران 13 کسان د امنیتي سرتیرو لخوا ووژل شول. کریسټین شرینر برګر په خپل یو بیان کې له نړیوالې ټولنې د برما خلکو او د هغوی جمهوري هیلو سره د یووالي ښودلو غوښتنه کړې ده. د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې 14 مظاهرچیان د ینګون ښار په یوه غریب میشته سیمه کې وژل شوي او تر دې مخکې 3 نور کسان د میانمار په نورو برخو کې وژل شوي وو. دولتي تلویزیون وایي چې د اخو ډب پر مهال یو پولیس هم وژل شوی دی. پرونۍ ورځ د فروری میاشتې له لومړۍ نیټې چې فوزي کودتا شوې او مظاهرې روانې دي په دغه هیواد کې یوه له خونړیو ورځو ګڼل کیږي. شرینر برګر وینا وه د برما ځواکونو د بین المللي غوښتنو سرغړونه کړې ده او زیاته یې کړه چې د طبي عملیې په وړاندې روان ظلم او اولسي انفراسټرکچر ویجاړول د سولې او ثبات لپاره هر ډول امکانات زیانمنوي. د خبرونو پای.
د مشال رادیو خبرونه مو اوریدل ودونکو په روانه خبرونه کې پر دې یو یو شمیر نور سمیز موضوعاتو رپورټونه تاسو لپاره لرو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي د خالی اتوار تر د منصبه د منصرې پر ټول پلازا یوه ډله خلکو د دوی پر ګاډي حمله کړې او دوی یې په کاڼو ویشت کړي.
څنګه ګاډی راتلل دوی ودرولو دوی کنځلې کولې دوی بدراو شروع کړو چې هغه نه زموږ ګاډي چې کوم شیشه وه هغه هم ماته شوه.
نن بیا ټاکل شوی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه بندي مخکښ یوسف علي خان د مردان په ترهګرۍ ضد عدالت کې د ضمانت درخواست اوریدنه وشي. پرون په پېښور پرس کلب کې یو سیمینار د دې لپاره جوړ شوی چې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د لانجو پر لاملونو او د هغو د حل پر لارو چارو خبرې وشي.
یو کمیشن دی جوړ چې لینڈ سیٹلمنٹ کی سیاسی پیداری پکار دا پوری ساہ واک و اختیار ور کړی گی نا چې مثال کم پکار دے لگی کیپیسٹی بلڈنگ ضرورت.
ہیرے دار مشال ریڈیو سروس. اولنی موضوع ترازو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي چې یو ډله خلکو د خالی اتوار تر د منصبه د منصرې ټول پلازې ته نږدې د ده پر ګاډي برید کړی او دوی په کاڼو د یو ملګري په کاڼو ویشتې دي. نوموړي پرون له مشال ډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په پیښه کې د ده ځینې ملګري ټپیان شوي هم دي. خو د منصرې پولیس دا تورونه ردوي وایي هغه مهال تحریک انقلاب نومې یوې ډلې په سړک احتجاج کوو چې د غورځنګ له غړو سره یې تاوتریخوالی وشو. پولیسو زیاته کړې د غورځنګ کسانو احتجاج کوونکي وهلي خو دا یې ونه ویل چې تحریک انقلاب غړو ولې د شپې مهال احتجاج کوو. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي د خیبر پښتونخوا د منصرې سره نږدې په ګاډي د کاڼو برید شوی او یو شمېر کسان ورته په سړک خنډونه ودرولي وو خو د سیمې پولیس دا تورونه ردوي. پښتین د مارچ په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د خالی په ورځ د غورځنګ له یو شمېر غړو او مشرانو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له سیاستوال او پخوانی سېنېټر عثمان کاکړ سره یو ځای په بټګرام کې غونډې ته تللی وو. پښتین وایي نیمه پچی لبټګرام استنیدو د مانسری لټول پلازې سره نږدې ځینې کسانو په سړک خندونه ودرول او بیا دوی ته کنځلې وکړي او په ګاډي او د غورځنګ په غړو یې کاڼي ورول چې پکې د ځینې ملګري برسیرن ټپیان شول او د ګاډي شیشې ماته شوه.
مانسرا کې په موټروي باندې راکې په موټروي باندې عام اولس وکی راځي د لای نشي عام اولس نو خال د کوم ټول پلازا وا د ټول پلازې نو کران د ان ال سی ولا د ټول راوستري وو. نو زمون ګاډی دوی اول نه به نشانه کړی وو چې څنګه ګاډی راتلل دوی ودرولو چې وایي درولو به دی کې دنه دوی لار بند کړله سټیکلې کې خودلی وو دوی کنځلې کولې. نو دینه به زمونږ یو دوه ملګري راکوز شول هغو دلته د ابسټیکل لرې کولو چې مونږ ته څنګه څه لار جوړه شي. دوی په هغو تشدد شروع کړو په دې کې دوی پتراو شروع کړو ټماټر یې راغورځول تیږې یې راغورځول چې هغې نه زمونږ د ګاډي چې کوم شیشه وه هغه هم ماته شوله. بیا مونږ څه په مشکله لاره جوړه کړه چې کوم وخت مونږ راوتلو دلته فایرنګ وکړو دوی په هغه هوایي فایرنګ وکړو.
منظور پښتین دا وکړه چې هغه خلک د ټول پلازې او ور سره د پوز د نېشنل لاجستیک سیل یا ان ال سی کار کوونکی وو.
دا په ساده جامو کې وو خدا شکارېدل دا ځکه چې ټول پلازا کې چې کوم کسان کینی چې حالت دوی ټول ټیکس اخلي هغه هم یو نو موجود نو سره ګرځدل چې هغه را کوڅې وې دي او دا ان ال سی ولا کار کوي د فوج به اداره ده هغه هم هغه خلک وو.
خود منصری د پولیسو مشر آصف بادر دا تورونه ناسم بولی او وایي هغه کسان د ټول پلازی او د ان ال سی کار کوونکی نه وو. نو موړي د مارچ پاسوار لسم ماخم مشال ریډیو ته اووی په مانسیره کې یو ویډل احتجاج کوو چې په هغه وخت د غورځنګ د غړو سره یې اخو ډب وشو.
یہ یہاں پہ جو ایک تحریک انقلاب ہے
دی وئی دلتا دے تحریک انقلاب پنم یہ ویڈلے پر سڑک احتجاج کڑے ہوا بیا رستخ پریشے بھی ویڈیو گانی خائی چہ دے تحریک انقلاب او پی ٹی ایم غڑو دیو بل زد نارے وحالے بینر یہ پلاسونو کی نیولے وی کلی چہ دا غرزن کسان دا خندونو تر لیرکولی رستو روان شو نو دا غوی لگاڑی یو کس کش شو او ڈزی وکڑے او زینی کسان یہ دا ٹوپک پا کنداغونو وحال تا ہر سب ویڈیو کی خکاری پا دے کار کی دے پی ٹی ایم دو یا درین نور کسان ہم شامل وو اور زما پا خیال منظور پشتین پا کیا نہ وو
دو تین بندے تھے انہوں نے یہ گاز کر کی ہے منظور پشتین تو میرے خیال سے نہیں تھا
د منصری د پولیسو مشر زیاته کړې چې تر اوسه د هیڅ لوري پر وړاندې کاروایی نه ده کړې. خو پښتین وایي دا لومړی ځل نه دی چې په ده او ملګرو یې برید کېږي او یا یې مخه نیول کېږي. د مارچ په 8 نیټه نوموړی د غورځنګ له مخکهانو او پلویانو سره په مومندو کې د ورکو کسانو یوه پرلته روان و چې په یکه غونډ یې انتظامی چارواکو مخه ونیوله او دلی ته یې له داخلېدو وګرځوو. انتظامیه وایي په مومندو کې د قانون یو سل څلور څلوېښتمه دفاع نافذ کړې وه چې سره سم په ولسی غونډو بندیز وو. تر دې مخکې د مارچ په لومړۍ نیټه انتظامی او امنیتی سرتیرو منظور پښتین د بلوچستان په چمن کې د عوامي نشتل ګوند یو سیاستوال اسد خان اسکزی تر فاتحي وروسته له صوبې اویس. انتظامی وایي د عامه نظم ګډوډۍ مخنیوي په موخه یې د غورځنګ په مشر صوبې ته په ورتګ بندیز لګولې دی.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال انی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په برتانیا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ یوسف علي خان چې د صوابې پولیسو 13 فبروري میاشت نیولې او ټاکل شوی نن د مارچ پر 15 د مردان په ترهګرۍ ضد عدالت کې د ضمانت د درخواست اوریدنه وشي. خو د نوموړي کشر رور وایي یوسف علي خان په ناحقه گرفتار شوی او دا چې د خوشي کېدو تمه یې دوی نه لري. پولیسو ویلي یوسف علي خان د پاکستان ضد د هغو خبرو لپاره نیول دی چې په برتانیا کې یوې غونډې ته په وینا کې کړی وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال غړي بیا وایي چې د پاکستان ریاست د دوی لسګونه ملګري زندانی کړي خو د پښتنو د حقونو لپاره له غږ پورته کولو به دوی په شا نه شي. نور په دې رپورټ کې وري
ټاکل شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ د بندي مخکښ یوسف علي خان د ضمانت درخواست اوریدنه نن د مردان په ترهګرۍ ضد عدالت کې وشي.
د یوسف علي خان کشر ورور یوسف هارون د مارچ پر 14 مشال ریډیو ته د صوابې په زروبای کلی کې د دوی پر کور د پولیسو د فبروري 14 شپې د چاپې کیسه وکړه چې په خبره دوی زخت ډیر ویرولي ول. نوموړی پولیس تورن وی چې دوی قانوني حق نه مني او د مقدمې په لړ کې مرسته ورسره نه کوي.
زما بوډای مور ده 95 ایئرز اولډ ده، غم ډیره زیاته پریشان ده، خور مې ده، غم ډیسیبل ده، غم او زوم چې رجوان کې داسې ما سره شي نه دي. نو لکه زمون کول چتونو باندې ګیر چې اتیر درې طرفونه نیسلی دروازه چې په کومه طریقه ته کوله لته ور کولې بیا داسې کولې بیا داسې روشنایی وشته اسمان ته سبې کتر وشته او باندې یو بجې بیا په موږ د ټوپکو بولټونه راخلی وو. لورې ویلا روان کړم بیا ورسره نورې دارو ولا په سپینو موټرو کې او په خاص گاڑو کې ورسره بیا خلک ناست وو. موږ ته چې کم دینه وړو ګینه خو خولا دی یو خو وځلې ولا کسټډي ورکړه لس ورځې خو دا غوښ په جیل کې موږ ریکارډ نه راکړي لکه څنګه وکیل به په سبا سپېږې د موږ ریکارډ نه راکړي.
یوسف هارون زیاتوی پولیسو په بیا بیا ریمانډونو د ورور تر رواني فشار لاندې ساتلې
وهله ټکول نه وزيري دغه ورکول کې یوازې په یو کمره کې بند ساتلې یا داسې لایټ لګول وته د ټول کل چې کرونا دا د متوجلې مشو یودین بعدم کته په یو کې کې د دنیا په هر ګوټ کې زمو سره بتا سره کته دا شانتي خبره کې خبره خو غدا کې چې هر په پبلسي باندې ابل شوی د ردی تحقیقات شي دا بجلی زمو نه دی په 2 روپې یونټ اخلي و پاتې موږ له پشل لا کیندا خو زمو کی زور دي تا زمار سره نیسلې یو 5000 له تیل تماره په کمرې ټولې واپس په کمره کې دا خو حق خبره د خپل کام لپاره جګړه ده.
د یوسف علی خان یو وکیل د پیښور شاه محمد اډوکیټ وای په داسې حال کې چې نن دا غره ضمانت د درخواست اوریدنه ده پولیسو لا هم دوی ته د مقدمه نقل نه دی ورکړی. نموړه زیاتوي
کوم لا انفورسینګ ایجنسیز دي دا د دې ټوټه جوړی کی چې د یو کس خلاف کوم ایدو کیس یا مقدمه جوړی کی نو په کار دي چې دا هغه ته یا د وکیل ته چې دا غی کاپی وته په وایټ کی نو فینال د پاره کوم ته چې دې کنه هیڅ کیس په کاپی نه دا پروایډ کړی شوی چې په هغه باندې موږ باسو کړی شو دا په کیس کې هو د دې سی دفعه هم لګیدل چې کوم د شرکت دې دفعات دي.
موږ د مارچ پر 14 د یوسف علی خان د قضیه او د نوموړي د وکیلانو د دې تور پاړه چې پولیس دا غد مقدمه نقل دوی ته نور کوي د صوابای او هم د مردان له پولیسو سره په بیا بیا د ټلیفوني خبرو هڅه وکړه خو بریالي نشو. البته د صوابای د یار حسین تانه تفتیشي افسر فضل مالک د فبروري پر 15 مشال لډو ته ویلیو چې پر یوسف علی خان د پاکستان پر ضد د هاغو کرکجنو خبرو لپاره مقدمه درج شوه چې سے برطانیہ کی یو غونڈ تھا وینا کے کھڑے ہوئے پر سوابا کے د پختون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ لیاقت یوسفزی د مارچ پر 14مه مشال رډیو ته ویل د دوی د یو مشر علي وزیر په شمول چې نوموړی په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو منتخب استازی هم دی د پختون ژغورنې غورځنګ شاوخوا دیرش پلویان دا وخت د پاکستان په زندان کې دي خو یوسفزی زیاته کړه چې د غورځنګ ملګري به د پښتنو د حقونو لپاره له غږ پورته کولو و نه ګرځي
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پایونی ما بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا پلور
پپاو کم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د مارچ پر 14مه یعنی پرون په پیښور پریس کلب کې د فاټا په خیبر پښتونخوا تر ورګړېدو وروسته په قبایلي ضلعو کې د مختلفو قومونو ترمنځ د ځمکو د لانجو تر شا د لاملونو او د هغو د حل پر لارو چارو د خبرو لپاره یو سیمینار جوړ شوی و. په غونډه کې د قبایلي ضلعو مخورو سیاسي مشرانو د پارلمان غړو وکیلانو او ریټایرډ سیول افسرانو ګډون وکړ. دوی د یادې ستونزې د حل په موخه یو شمېر وړاندیزونه وکړل مخته راوړل او پر حکومت یې غږ وکړل چې تر هر څه د مخه په قبایلي سیمو کې مورچو ته ختلي کسان کوز کړي او د قومي جګړو مخه ونیسي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې له ځمکو سره اړوند مسلو د حل لپاره سالیسي کمیټې جوړې کړي او د هغو پرېکړو ته قانوني حیثیت ورکړی دی. د فرهاد شینواري په رپورټ کې تفصیل اورو.
په دې سیمینار کې د تفصیلی بحث نه پس یو شمیر وړاندیزونه را مخې ته شول. د دغه سیمینار کوربا د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې په کار د 25مه ایني بدلون نه پس د قبایلي ضلعو اصلاحاتي مسوده زر عملي کړل شي، د ځمکو ریکارډ د جوړ کړل شي او عدالتونه دي د پولیټیکل انتظامی د وخت زړې فیصله شوي مقدمی نه اخلي.
په چې کوم ریفارمز پکې جو پغه باندې هم دا اوسو چې مثال هغه اوس پر امپلیمنت نه جو یو وخت نه دا اوسو یو کمیشن دی جوړ شو چې هغه لینڈ سیټلمنټو کې او چې کوم زړې فیصله الډی شوې دي په کار نه چې عدالتونه هغه فیصله ور واخلي، چې ځکه چې دې سره به نوې نوې شخړې عدالتونو ته منځ راځي. دویم خبره وسره وسره دا مو شو چې مثال سیاسي بیداری په کار ده، پولیس هغه واک او اختیار ور کړیږي نه چې مثال کم په کار دی لږی کیپاسټی بلډینګ ضرورت ته پغه باندې بیا ریسپانسیبلټی هم راځي.
په دې سیمینار کې شریک د پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن صدر لطیف اپریدی وویل چې دا وړاندیز پکې په کثرت سره رامخته شو چې حکومت ته د لینڈ سیټلمنٹ آرڈیننس لاندې په قبایلی ضلعو کې د ځمکو تعین یقیني کړي او دا د فاټا ریفارمز کمیټې د چیئرمین سرتاج عزیز په سفارشاتو کې هم شامل وو.
چې څنګه د سرتاج عزیز په سفارشاتو کې سفارش شو چې دلته دی بندوبست شي، بندوبست ازمکو مالکان څنګه دي، آباد دي، بنجری دي، د چا دي، شاملات مکه د چا ده، لختې څه دي، شګه څه ده، غر د چا دي، دا ټول تفصیل پاره کې راځي. نو موږ مطالبه دا وکړه چې فوراً د حکومت دغه بندوبست شروع کړي. دا ازمکې دا بندوبست دی لپاره ضروري چې مالک معلوم شي، قبضه معلوم شي، رواج معلوم شي، دا ټول خبرې پاره کې لازمي.
د جنوبی وزیرستان یو سیاسي فعال ایاز وزیر وویل چې هلته په قبایلي ضلعو کې سره خلک مورچه ځن شوي او د خلکو ورځنی ژوند باندې ډیر اثر کړی.
خلک مورچه ځن شوي دي، غټه وسله استعمالیږي، حکومت بالکل خاموش دی. د دمتونی کوم او د زلی خیل کوم ترمنځ مرګ ژوبل روزانه په بنیاد باندې کېږي. د میژ د فوج نه د ایف سي نه مطالبه دو چې دا فوراً د مسله حل کې د دوی په لوس کې دو. د میژ معاشیه تباه کېږي، د میژ کم نسل د تعلیم نه د ټپک طرف ته درمی په چار داوه چې میژ د کلام په ځوی باندې ټپک نه کې ویر، د ټپک په ځوی کلام ویر کې.
د صوبایي اسمبلی غړي او د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وویل چې موږ دا وړاندیز ورکړ چې د ځمکو د لانجو د هواري لپاره دی د یو سیشن جج په مشرۍ کې ځانګړې جرګه یا کمیټې جوړه شي چې دا ټولې لانجې یا شخړې هواري کړي.
یو خو د ځمکو ډسپیوټ جرګه دی د سیشن جج لاندې جوړه شي چې هغه د ډي سي یا د انتظامیه سره نه چې هغه آزاد وي او هغه باندې د نورو ادارو هم به پرېشر نه ځکه چې هغه به جج وي. موږ یو دا تجویز ورکړ وک چې دا سیاسي اتحاد په شکل له منګه پټوړه قبایلی سیمه کې بیا یو ځل لکه څنګه چې د مرج لپاره کړو یو غټ سیاسي اتحاد دی جوړ او ټول ګوندونه مشران دی راوغړو او هغه ته دا خبره په ګوته کو چې دې مسالو حل مونږ ته آسان شي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې دوی په قبایلی ضلعو کې د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن په نوم د سالسانو جرګې معرفي کړي او دې ته یې قانوني حیثیت ورکړی. کوم فریقین عدالت ته لانجه نه وړي او په خپله خوښه یې د جرګې له لارې هوارول غواړي نو دې فورم ته هم تللی شي او دې نه قبایلي ولس د ځمکو د لانجو د هوارې لپاره استفاده کولی شي. دوی ویلي چې په قبایلي ضلعو کې بعد د بندوبستي ضلعو په څیر ټول قوانین په مرحله واره توګه عملي کړي او د ولس حقونه به ورسره خوندي شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار لګولو چارې شاوخوا 90% مکمل کړي دي. خو پر ډیورنډ کرښه باړ د خلکو پر اقتصاد، ټولنیز او کلتوري ژوند څه اغېز کړی؟
خلک ته ژوته صدمه ورسېده چې کوم خلک ولته مځکه لرلې، ولته کورونه لرل.
زموږ خپلویم دي، زموږ ځمکېم دي، زموږ مرګریم دي، زموږ هر څه دي هغه طرف ته.
پاکستانیان یو کډون هم د پاکستان دي، د دواړه خوا یو قوم یو، یو وزیر یو.
د ډیورنډ پر کرښه د کټارو د اثراتو په اړه د مشال راډیو دوه ځانګړي رپورټونه د مارچ پر 14 او 15 د غرمې 12 بجو او د مازیګر 15 بجو په خبري ساعتونو کې خپرېږي.
د مارچ پر 12 د پاکستان سینټ غړو حکومتي کاندید صادق سنجرانی د مشرانو جرګې سینټ مشر وټاکه. دغه مقابله د اپوزیشن اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ له امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی سره وه. خو د ریټرننګ افسر لخوا د یوسف رضا ګیلانی د وو رایو ردولو وروسته اپوزیشن د ټاکنې له درغلیو ډکې وبدلې او د صادق سنجرانی د بریا په عدالت کې د چیلنجولو اعلان وکړ. پښتنه دا ده چې په دغسې یوه لانجمنه او تاوتریخوالي ډکه فضا کې د سینټ نوی ټاکل شوی مشر با دغه ایوان څنګه چلوي او آیا دا لانجه به پراتلونکي کې پر قانون سازه هم اغیز وکړي او کنه؟ دا به د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې وورو.
کله چې د مارچ پر 12 ریټرننګ افسر مظفر علي شاه د سینټ د چیرمن لپاره د اچول سو رای نتیجې اعلان کړې او حکومتي امیدوار صادق سنجرانی کامیاب وګرځولې نو اپوزیشن په سمدستي توګه د نتیجې رد کړې. په سینټ کې د اپوزیشن اتحاد پی ډی ایم د غړو شمیر زیات دی چې 50 جوړیږي او حکومت او اتحادیان بیا 48 غړي لري. خو چې کله انتخابات وسول نو د اکثریت لرلو سربیره یوسف رضا ګیلانی وبایله او صادق سنجرانی وګټله. صادق سنجرانی 48 او یوسف رضا ګیلانی 42 رای اخیسته وی او ریټرننګ افیسر د اپوزیشن کاندید او رای رد کړي وی. پی ډی ایم دا نتیجې نه مني او وایي چې یوسف رضا ګیلانی ټاکنې ګټلې دي او رد شوی رای د ووټ اچولو له اصول سره سم دي. خو د دوی پیدا ریټرننګ افیسر په درغلي کولو سره د صادق سنجرانی بریا اعلان کړی ده. دوی د ټاکنو په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړی. دا دوم ځل دی چې صادق سنجرانی د سینټ مشر ټاکل کیږي، خو د تیر ځل برعکس دا وار د درغلیو پر اساس د هغه ټاکنه لانجمنه سوی ده. هغه په 2013 کال کې هم په داسې حال کې ټاکل شوی و چې پیپلز پارټۍ حمایت کړی و. زیاتره کارپوهان په دې سلا دي چې د تیری کاري مودې پر مهال صادق سنجرانی تر ډېره حده سینټ په غیر جانبداره توګه چلولی و. خو د دوی په فکر د تیر ځل په پرتله به ښایي د هغه دومره کاري موده له مشکلاتو ډکه وي. نوشن یوسف له تیرو 14 کلونو راهیسي د جیو ټلویزیون لپاره پارلماني چارې رپورټوي. نوموړی د مارچ پر 14 نیټه مشال ریډیو ټول صادق سنجرانی د سینټ د مشر په توګه خپل تیر 3 کال ډیر په آرام تر کړی وو. خو د دې په وینا دا ځل صورتحال ځکه بدل دی چې ټاکنې لانجمنې سوي دي.
انہوں نے جو پچھلے اپنا 3 years تھا وہ بہت کمفرٹیبلی اور
دوائی ہاگر خپل تیر درے کال ډیر په آرام تیر کړل اوس د هغه د بیا ټاکل کېدو موضوع لانج منسوي ده نو شاید دا ځل له چیلنج سره مخامخ وي دا ځل به دای له سخت اپوزیشن سره مخامخ وي او شاید هغه له د سره سخت رویه وساتي صادق سنجرانی له خلکو سره ذاتی تعلقات جوړوي خو بیا هم د راتلونکي درې کلونه مده به شاید له مشکلاتو ډکه ثابت شي په عمومي توګه دا فکر کېږي چې د پاکستان قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی په پرتلا په سینټ کې د ګوندونو تکړه سنجیده تجربه کاره او مشران غړي ناست وي نو ځکه د دې ایوان ماحول تر اسمبلیو ډیر شوي خو د اردو نیوز د پارلماني چارو خبریال بشیر چودري وای چې له تیرو څو کلونو راهیسي په سینټ کې هم سیاسي ماحول لږ څه غیر سنجیده سوی دی نوموړی د دې وجه د تحریک انصاف د ځینو غړو رویه یادوي بشیر چودري چې له تیرو 15 کلونو راهیسي د پارلماني چارو رپورټینګ کوي وای چې صادق سنجرانی د 2013 کال څخه تر 2020 کال پورې په خپل درې کلنۍ موده کې په ډیر ازغم سره د سینټ غونډه چلولې وه خدای هم په دې نظر دی چې د چیرمین د اوسنیو ټاکنو د لانجبن کېدو له کبله شایي دا وار د هغه لپاره د ایوان په چلولو کې مشکلات وي
د دل لپاره به اوسنۍ کاري موده له مشکلاتو ډکه وي په عمومي توګه د سینټ لومړۍ غونډه د مینې په ماحول کې کیږي خو دا وار د سینټ د مشر د ټاکلو پر مهال د اپوزیشن لخوا پر حکومت د پټو کیمرو لګولو د تور له کبله اوله غونډه د رضا ربانی او اعظم سواتی ترمنځ له شخړې پیل شوه په ټاکنو کې د اپوزیشن د غړو شمیر زیات و خو وګټل صادق سنجرانی نو په داسې حال کې به تاوتریخوالی دوام وکړي او د پخوا پر طلبه د سنجرانی لپاره دا کاري موده له کړاوه ډکه وي
د صادق سنجرانی د ټاکل کېدو پر سر د حکومت او اپوزیشن ترمنځ وار لمخه خراب تعلقات نور هم کړکېچن شوي دي او د نوشین یوسف وینا شایي دا په راتلونکي کې پر قانون سازی هم اغیز وکړي دا وایي داسې ښکاري چې دا ځل به حکومت او اپوزیشن دواړه د یو بل خلاف سخت رویه وساتي که حکومت قانون وړاندې کوي نو اپوزیشن به ښایي سخت مزاحمت وکړي او که اپوزیشن راوړي نو حکومت به یې مخه ونیسي دا ځل دلچسپه خبره دا ده چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د غړو شمیر ډېر کم دی که حکومت قانون وړاندې کړي او د اپوزیشن څو غړي په غونډه کې نه وي نو منظور به شي او که هم دغسې اپوزیشن بل وړاندې کړي او څو حکومت غړي غیر حاضر وي نو اپوزیشن کولای شي خپل قانون منظور کړي بشیر چودري په سینټ کې د قانون سازي په اړه بیا وایي چې شایي د پخوا په څیر د حکومت او اپوزیشن ترمنځ پر هغو قانونونو اتفاق وسی چې له ملي ګټو سره تړاو لري نوموړی د ملي ګټو د قانون سازي مثال په پخوا کې منظور شو د پخواني فاټا په خیبر پښتونخوا د اورګډولو قانون او د ناقانونه پیسو د څار نړیوالی ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره اړوند قانونونه ورکوي
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د مننه شو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي چې سوا تیم سو یا بورډر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو به ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجې او هر سه شنبه یا نهي د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکلا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو نو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته ته کوم سلفی راځه اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ یې کړه.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې په پیښور کې د ګرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له احمد الله اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د خیبر پښتونخوا له مانسیرې سره نږدې یو شمېر کسانو یې پر ګاډي برید کړی او کاڼي ور باندې ورول. منظور پښتین داوه وکړه چې هغه خلک د ټول پلازې او ورسره د فوز د نېشنل لاجستیک سیل یا ان ال سی کارکونکي ول. خو د مانسیرې د پولیسو مشر آصف بادر پرون مخام مشال ویډیو سره په خبرو کې دا تور ناسم وبللو او ویویل هغه کسان د ټول پلازې او ال ان سی کارکونکي نه بلکې تحریک انقلاب نومي یوې ډلې په سړک احتجاج کوو چې د غورځنګ د غړو سره یې اخو ډب وشو. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو ځینې سیاسي مشرانو پارلماني استازو او وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې چې په یادو ضلعو کې د ځمکو په سر راپورته شوي لانجې هوارې کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاحکار کامران بنګش تېره اونۍ په پېښور کې وی خبري غونډې ته ویلي صوبایي حکومت د خلکو ترمنځ د لانجو د حل کولو لپاره ډسپیوټ ریزولوشن کونسل یا ډی آر سي نظام قبایلي ضلعو ته غځولی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د کورونا ټیسټ مثبت راتلل وروسته نوموړي ځان په چارسده کې په خپل کور کې قرنطین کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا درېیمې څپې زور اخیستی دی چې ورسره چارواکو اسلام آباد، راولپنډۍ او لاهور په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې سمارټ لاکډاون لګولی دی. په کابل ښار کې تیر ماښام غبرګو چاودنو درې کسان ووژل او دولس نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنی قومندانۍ ویان فردوس فرامرز تیره شپه مشال ویډیو ته ویلي دغه چاودنې د کابل په درېمې او شپږمې امنیتي حوزو کې وشوې. د دغو چاودنو مسؤلیت تر اوسه کمې ډلې نه دی منلی. د برما لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د تیرې میاشتې د فوزي کودتا پر ضد د مظاهرینو وژنه په کلکه غندلې ده. پرون په برما کې د مظاهرو دوران اتلس کسان د امنیتي سرتیرو لخوا ووژل شول. کرسټین په خپل یو بیان کې له نړیوالې ټولنې د برما خلکو او د هغوی جمهوري هیلو سره د یووالي ښودلو غوښتنه کړې ده.
نن خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل سره ځو بلې موضوع ته. د پکتیا امنیه کمانډانه دول 250 میل سپکو درنه وسله ډایاګ پروګرام ته سپارلې ده. چارواکي وایي دا وسله د عملیاتو تلاشه پر مهال غیر مسوله وسلوالو نیولې او په توری یو شمېر کسان هم عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندلې دي. نورحال نجیب الله الوخیل اورو.
د یک شنبه په ورځ د پکتیا امنیه قمندانۍ 250 میله بیلابیل سپک او درنه وسله چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو او یا تلاشیو پر مهال له غیر مسؤولو وسلوالو نیولې وه ډایاک پروګرام ته وسپارله. ډایاک پروګرام ته په دې سپارل شوو وسلو کې کلاشینکوفونه، تفنګچې، پیکا، ګرنیټ بمونه، دوربینونه او یوه اندازه مهمات شامل دي. د پکتیا امنیه قمندان ملپاسوال نجیب الله سرتیر مشال راډیو ته وویل یادواسته د وروستیو شپږو میاشتو په موده کې د پولیسو لاسته لوېدلې او په تورې یو شمېر کسان هم نیول شوي چې عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شوي دي.
یو مقدار تجهیزاتو او جنگي وسایل سره دا تقریبا په شپږو میاشتو کې موږ د په مختلف عملیاتو کې د دشمن څخه لاسته راوړې دي او یا هم د مختلف قضایاو دي. یو تعداد کسان نیول شوي هم دي او سرنولې ته معرفي شوي دي.
بل لوري ته د پکتیا اوسیدونکو او فعالان له غیر مسؤوله وسلوالو څخه د وسلو نیول یو ښه اقدام بولي. مدني فعال حمید افغان وایي ډیری هدفي وژنې او ناامنۍ د غیر مسؤوله وسلوالو لخوا ترسره کیږي.
هغه غیر مسؤوله وسلوال چې دغه وسلې ګرځوي یا ترور پیر کوي یا نورې پیښې پکوي یو خو به همدغو مخه ورسره ونیول شي او د امنیت په ټینګښت کې به ښه رول ولوبوي او همدغه وسلې چې کومې ډایاک ته سپارل کیږي همدغه بیرته باید په افغان نظامي ځواک باندې وویشل شي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی حمزه تکلم وایي
د ډایاک لوري چې کومې وسلې راټولېږي دغه ډیری غیر قانوني وسلې دي او له غیر قانوني وسلوالو یا غیر مسؤولو وسلوالو ډلو څخه راټولې شوې دي نو دغه یو ښه پروسه ده. خو کله چې ډایرک دغه وسلې راټولوي نو په کار ده چې بیرته امنیتي ځواکونو ته وسپاري تر څو د جګړې په ډګر کې ګټه ترې واخلي.
د لویې پکتیا په درې واړه ولایتونو کې خلک له لسګونو کلونو راهیسې په کور کې وسله ساتي او دې وسلو څخه د سرحدونو په ساتنو کې هم ګټه اخلي، خو کله ناکله د همدې وسلو له امله امنیتي پیښې او قومي شخړې هم رامنځته کیږي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرس ته ژغورلی شي.
په پیښور کې له ماشومانو سره اړوند مقدمو اوریدو لپاره جوړ شوی خصوصي عدالت د مارچ پر 13 په یو پریکړه کې پر یوې اته کلنې ماشومې د جنسي تیری په تور د کاري سعید په نوم یو تن ته د مرګ سزا اورولې. پر نوموړي دا تور ثابت شوی چې دا ماشومې په 2019 کال کې د پیښور د احمد خیل نومي سیمې په یو جومات کې د خپل هوس ښکار کړی و. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو فعالان وایي د دې لپاره چې ماشومان د جنسي تیری له پیښو وژغورل شي په ټولنه کې د هغوی د حقونو د ژوند د خوندیتوب په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه باید ډیر شي. د شبیر احمد جان رپورټ.
پیښور کې د ماشومانو لپاره د جوړ عدالت یوې جج ودیا مشتاق ملک د اته کلنې ماشومې د جنسي زیاتي په تور کې 2019 کې نیول شوې د جومات یو امام قاری سعید ته د مرګ سزا اورولې ده. د پیښې وروسته د یادې ماشومې پلار پیښور انقلاب تڼه کې د ده پر ضد رپورټ هم درج کړی و. په عدالت کې دغه مقدمه چلوونکي سرکاري وکیل سنگین شاه مشال لیړو ته په دې باب له وویل چې د ماشومې پلار وروسته دغه ملزم سره روغه هم کړی وه، ولې په قانون کې د دا ډول جرمونو لپاره د روغې جوړې ډېر کم امکانات وي.
دا کیس په پیښور کې په 2019 کې رجسٹر شو، بیا په چایلډ پروټیکشن کوډ پېښور کې د دې ټرایل شو. دا چې نو دا جمعات کې کاری صحیح په جمعات کې دننه د ماشومې سره زیاتې کړو. ټرایل دوران کې بیا پلار را لوې چې ما روغ کړې ما دې بخلې، په دې کې زه پروسیکیوټر او ماشومه مې پېښ کړه، هغه ټیک ټاک بیان ورک او دا ټرایل نه پس چې دینو بیا عدالت چایلډ پروټیکشن کوډ ته سزا موت چې دینو دا سنو. کله چې چایلډ پروټیکشن کوډ کار چالو کړی دی نو دا لومبه سزا موت.
عبدالسلام آصف چې یو سرکاري محکمه کې کار کوي وایي چې د یو پلار په حیث دوی غواړي چې د ماشومانو پر ضد زیاتی او تشدد مخنیوي لپاره باید سزاګانې زر تر زره ورکړی شي، ځکه د دوی په وینا دا ډول قضیو کې زیاتره مور او پلار د فشار لاندې روغې سولی وکړي.
د مذهب په اړه کې په مدرسو کې په سکولونو کې دا خلک په تواتر سره همدغه شانته د ماشومانو سره دا زیاتې کوي او بیا لکه هغه روغ او شي او خلک هم ویره خیر دی، بس د مذهب په وجه باندې هغه سافټ کارنر معاشره د دې د پاره لري. لکه په دې کیس کې هم که تاسو وګورئ نو پلار یې کمپرومایز کړو، داسې کیسز کې خو اکثر کنوکشن نه کیږي، بس کمپرومایز شي او بس بیا خبره ختمه شي.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو او ښېګڼې لپاره کارکوونکي عمران ټکر وایي چې پاکستان کې او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو پر ضد کېدونکو د تشدد کیسونو کې نور هم زیاتوالی راغلی دی، نو باید په ټولنیزه کچه د ولس شعوري معیار لوړولو لپاره ګامونه پورته کړی شي چې دا ډول پیښو مخنیوي ممکن شي.
ډیجیټل ټیکنالوژي یا د انټرنیټ یا د موبایل د زیاتوالي په وجه یا ماشومانو ته پاملرنه نه کول یا د غربت او نور سیزونو په وجه باندې هم د پیښو کې اضافه شوې ده. خو زما په خیال بهتري په دې کې ده چې مونږ په ګډه باندې د حکومت سرپرستۍ کې سیول سوسایټي، میډیا، مذهبي مشران او سیاسي مشران سره په شریکه باندې په مخنیوي باندې کار وکړو چې پیښې مخې ته نه راځي.
پاکستان کې د ماشومانو د تشدد
ضد پر ضد کارکن کی اور غیر سرکاری سازمان ساحل رپورٹ ترمخا ٹول پاکستان کے دروزانہ پر بنیاد خوشا لس و معشمان و سرا بیلا بیل ڈول زیادتی کی گی اور آواز پا خیبر پختونخوا کے پا دو ذرا شلم کے در سوا اور درویست معشمان دا زیادتی خکارشیو چپک سلور معشمان اور در معشمان جنکے دا جنسی تیرے ورستو وجل شوی ہم وی بلخوا حکومت لخوا دا خیبر پختونخوا پا تو زلو کے دا معشمانو دا تشدد پر ضد عدالتون هم جوړ شوی دی چپک دا وقت پسونو دا دغه ډول کیسونو اور دن هم روان دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیښور
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ
مشال ریڈیو ته وګورئ دونکو په قبایلی ضلع کې د پام وړ شمیر مزدوران غوښتنه کوي چې حکومت دې ورسره د روزګار په موندلو د ژوند د بنیادي ضرورتونو په ترلاسه کولو کې مرستې وکړي دوی وایي څو واره احتجاجونه وکړل خو حکومت یې مسلو ته پام نه کوي بلخوا د صوبې د ولسی خیر خګړې محکمې مرستیال مشر وایي د مزدورانو د روزګار په برخه کې دوه فیصد کوټې عملي کېدل پیل شوي او د هغوی یو شمیر نورې ستونزې به هم ژر حل شي انیسا اجمل معلومات راکړي
د قبایلی ضلعو د معذورانو د اتحادیو مشران وایي چې په قبایلی ضلعو کې اکثره معذوران د رجسټریشن روزګارونو او حالاتو ترلاسه کولو په ګډون یو شمیر مشکلات لري نو باید حکومت ورته پام وکړي په جنوبی وزیرستان کې د معذورانو د تنظیم وزیرستان معذور فاونډیشن مشر ممتاز محسود چې په 2018 کال کې د ماین په 14 کې خپه پرې شوی و د مارچ په 14 مشال ریډیو ته ویل چې دوی سره په جنوبی وزیرستان کې د شاوخوا 3000 معذورانو نمونه لیکل شوی دي چې پکې کسان د ماینونو له وجې هم معذوره شوي دي خو حکومت ورسره مالی مرستې نه دي کړې هغه زیاتوي حکومت له معذورانو سره د روزګار کوټې له 2% څخه د زیاتولو ژمنه کړې وه خو هغه تر اوسه نه ده عملي کړې
اول زمونږ غټه غوښتنه ده چې موږ ته د وزیرستان کې یو کمپلیکس جوړ شي کنه د معذورو لپاره چې هغه کې د ریهابلیټیشن هم کیږي هنر هم ورزده کوي دوی ته لاس او خپې هم پکې لګي کنه هغه قابل شي چې په ماشا کې دوی بیا خپل بال بچ ته کور والو باندې بوج نه وي دوی خپله ګټنه هم کولی شي کنه هنر دی ورزده کړي نو خلک داسې دي چې هغه بالکل معذوره دي هیڅ نشم کولی په نو هغې دپاره دې منتلي داسې وظیفه مقرره کړي مخکې خو 2-3000 به ورکولی په دې باندې خو هیڅ نه کېږي کنه
په مومندو کې د معذورانو د اتحادیې یو مشر شاه جهان چې جامع ګنډي او په سنټر کې ورسره ګڼ معذوران کار هم کوي وایي چې حکومت به مخکې معذوره کسانو ته هر کال 5000 روپۍ ورکولې خو د تیرې سمودې راهیسې هغه هم بندې شوې دي
یو حکومت چې د سکولونو مسلې دي چې هغې کې مونږ سره د هېڅ قسمه دغه نشته بیا چې مونږ بینک ته ځو دغه رنګې بل دفتر ته ځو اسپتال ته ځو نو مطلب چې هغه کې مونږ ته ډېر زیاتې مشکلات دي چې هغه لارې مغوې نه دي ورکړې ډېر پوه کسان دي هغوی د دې لارې نه ورکړي او چې مونږ بینک ته لاړ شو مونږ خپلې پیسې چاله ورکړو نو ډېر هغوی وایي راکړه چې زه دلته داخل کړم هغه
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کورونا وبا پترس کې د بے وسله کورنیو لپاره د میاشتې 2000 روپو ورکولو د احساس کفالت په نوم یو پروګرام پیل کړی دی د خیبر ضلع د معذورانو د اتحادیې یو مشر ایاز وای چې ځینو معذورانو ته د احساس کفالت پروګرام تر لاندې مرستې ورکړل شوې دي خو ګڼ لا هم پاتې دي
بس دا سې دي چې هغوی په کټ باندې پراته دي نو دا غي د پاره مونږ یو بیل ډیمانډ کوو لکه اوس د بداوې ما چې مونږ د ویل چیر حقدار یو ویل چیر ډیمانډ کوو بس له مونږ د ټرای سایکل ډیمانډ کوو بس له مونږ د مصنوعي خپو ډیمانډ کوو
د معذورانو د دې غوښتنو په اړه د خیبر پختونخوا د ټولنیزې خیر خیګړې یا سوشل ویلفیئر محکمې مرستیال مشر خالد خان مشال ویډیو ته ویل چې د قبایلی ضلعو له خیبر پختونخوا سره د شاملولو وروسته دوی د معذورانو د ستونزو هوارولو او هغې ته د سهولتونو لړ کې یو شمیر منصوبې رواني کړي دي هغه زیاتوي چې په روزګار کې د معذورانو 2% کوټه عملي کېږي خو په قانون کې لیکل شوي چې هغه اداره چې د معذوره کسانو کوټه نه عملي کوي نو 2000 روپۍ به هره میاشت حکومت ته ورکوي
کوم ټیکس چې 1 میلیون نه داغی نه زیاد تیکا کن پر میلیون با 2000 روپیز پر ڈی پی آر فنڈ کن جمع کئی نو آغی بات کن من کا پیسی رازی ویل چیئر سلائی مشینونا کروچز ایرنگ ایڈ وائٹ ہینگ نور داغا سی اسسٹیو ڈیوائسز اتم وہ آغا با مو ڈسٹریبیوٹ کول کال پا کالا ام داغا فنڈونا 18-19 کی چکم دا گورنمنٹ ریگولر فنڈ رازی آغی کسو مسئلہ وانو آغا نگل ایسو
د سوشل ویلفیئر د تیر کال د اگست د شمیرو تر مخه له دې ادارې سره د صوبې شاوخوا 1,20,000 معذوران رجسټرډ شوي دي چې پکې ګڼ د قبایلي ضلعو هم دي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری شته دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ سهار 9:15 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا په بنیر کې د ماربلو کارخانو له وجې اوبه خچنې شوي او پټي شاړ شوي دي. حکومت وایي دغلته یې د یو ماربل زون جوړول پیل کړي دي. چارواکي وایي د پاکستان د سنگ مرمرو 15% ذخیرې په بنیر کې دي، خو د ناسم انتظام له کبله ترې ځایي خلک پوره نه مستفید کیږي. دا مهال په بنیر کې د سنگ مرمرو د 400 ډیر کارخانه کانی تراشی چې شاوخوا د 300,000 کسانو روزګار ورسره تړلې ده. پر دې موضوع معلومات د شاهین بنیری په دې رپورت کې.
د بنیر یو سیدونکو او کروندګر ظاهر شاوای چې په ډیرو سیمو کې پټي شاټ شوی دي او چینې او سندونه خچن پراته دي نو موړې زیاتوي.
د بنیر مین چې کوم خوړونه دي اوبه دي هغه خټولې تباه برباد. اوبو سره هوا هم ډیر زیات داغې باندې اثر دی او فصلونه خو تقریبا ډیر ځمکو فصلونه پریخي دي. کوم خلکو چې اوبه خورې کولې دغه اوبونه داغې د ځمکو اوس پوزیشن دا دی چې هغه مکمل سپینې شوي دي. داغې نه علاوه د بنیر چې څومره روډونه دي نو هغه د دې ماربل دا کم ټرکونه چې راځي دا اوورلوډ نو دا غیر دلاسه د بنیر روډونه هم تباہ برباد دي.
په منګور کې د چاپریال د ساتنې د ټولنې مشر اکبر زیب خان وایي چې د ماربلو د کارخانو نه راولاړ شوی خچنوالی د سیمې قدرتی وسیلې د جدي خطر سره مخ کړی دي. نو موړی وایي باید په دغه اړه جوړ قوانین عملی شي او د کارخانو فضله پولو پټو ته د پرخودو پر ځای په کار راوستل شي.
د دې دا ویسټ کې دی دا ڈسپوز آف کی گی فریش واٹر ریسورسز تا دا پا اوبو کے سالوبل ندی نحل کی گی نو دا دا پارٹیکلز پتور بانی یوڑی پاگے کے بئی گی اگا اوبو کلر رنگ سپن کی اگا زناور کی دی دا اوبو اگا لائف کی دے اگا ختمائی کلے چی ہم دغا شانتے دا اوبو پا پٹو کے بئی گی نو دا پا زریز مکہ باندی یو لیر جوڑ کی چی دا اگا لیر دا وجی نا دا آغیز مکے زرخیسی کی دا اگر ډیر زیاته متاثر کیږي.
په ملکند سیمه کې د ماربلو د کارخانو د اتحادیې مشر ګل فیروز خان بیا وایي چې 100 ځلې د حکومتي چارواکو سره د ماربل زون په جوړولو خبرې شوې دي خو تر اوسه دغه پروژه د ځن ښکار ده. نوموړی وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو ټولې کارخانې به ماربل زون ته منتقل کی.
پرزیدنت ګورنمنت سره منګ به دما زیات میټینګونه وکړو. موږ هم غواړو چې د موږ انډستری د یو ځای ته راجم شي د خوړونه نالې او روډونه بچ شي. نو موږ وایو چې د دې ټولو مسلو حل چې دی هغه ماربل سیټي دا ماربل زون دی چونکہ دی سارا پیسی نشتا نو دیو سو پرائیویٹ پارٹنرشپ پا والا مانے دی کوشش کئی چرا منگ سوک میلاو شی او منگ دا چی دے لکا دا پلاتو نور کو انڈسٹری تا دا منگ بدے گے کار روان کو
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د ماربل زون لپاره ځمکه ترلاسه کړې ده او د پلان عملی کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په دغه اړه د سیمینا د اسمبلی استازی او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار ریاض خان وایي
مونږ سکیم اپروف کو تیر شوي بجټ کې د هغې دپاره 30 کروڑ روپۍ کېښودې شوې. مونږ خیبر پختونخوا اکنامک زون هغې ته هغه ورغې کوم چې پراپر د انډسټریز د جوړولو د هغې هغه ټول ټاسک هغې ته حواله دی. نو هغې په هغې باندې رالو دلته کې د هغې پراپر سروې وکړه او هغې هغه پی سي ون چې کوم د هغې جوړ کړو هغه 88 کروڑ روپۍ ته راغې. نو اوس په هغې باندې بیا انوایرمنټل د هغې سروې د هغې څومره چې دلته کې دي د هغې ماربل اسوسیشن والا سره میټنګ دلته کې د هغې لپاره 1600 کنال ځمکه چې کومه ده په هغې باندې لینډ اکوزیشن د هغې سیکشن 4 هم وشو. امید دا دی چې د میاشتې او نیمه کې هغه میچې ورشي.
د سنگ مرمرو د کارخانو د مالکانو اتحادیه وایي چې په بونیر کې د سنگ مرمرو خواوشا 400 رنگونه دي چې 100 قسمه کانی ته راوستل کیږي او د خواوشا 300,000 کسانو روزګارونه ورسره تړلي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اور دن کو پاکستان او هند ته د کرکټ لوبا له برتانوي هند په میراث کې پاتې شوی. لاغ راسی چې د دوړو هیوادونو خپلواکي غټلې په وګړو کې له کرکټ سره مینا ورستربلې سیوا شوې ده. په تیر د هند او پاکستان ترمنځ میچونه دوی په ډیر شوق ګوري. خو په 2008 زیږدیز کال پر ممبئی له ترهګر بدون ورستا که څه هم دواړه لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې برخه اخلي خو په خپلمنځي کچه د دوړو هیوادونو چې کومې لیگ لوبې کیږي هغو ته د دوی د دې لوبډلو لوبغاړي یا دا لوبډلې نه غوښتل کیږي. پر کرکټ د پاکستان او هند اړیکو د اغیزو په اړه د اسرا عالم مومند دا رپورټ وو.
د پاکستان ملي کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان جاوید مهداد وایي د پاکستان او هندوستان ترمنځ خراب اړیکو کرکټ ته سخت تاوان رسولی دی. میاداد په 1 مارچ مشال ایډیو ته وویل په کار ده چې کرکټ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاست ښکار نشي.
باید سپورټس وي او د دې ګټه یوازې پاکستان ته نه بلکې دواړو هیوادونو ته ده. موږ به چې کله هندوستان ته تللو نو هند ته به یې مالی او نورې ګټې ملاوې دي ځکه چې د میچ لپاره به دومره ډېر نندارچیان راتلل چې چاته به ټکټونه هم نه رسېدل. بل له دې سره به د دواړو هیوادونو کرکټ ته وده رسېده. د دواړو ګاونډیو هیوادونو اړیکې به ورسره ښه کېدې ځکه چې هندي وګړو به زموږ پاکستاني کرکټرانو سره ډېره مینه کوله. د دواړو هیوادونو ولسونه غواړي چې کرکټ وشي نو باید چې هیڅکله سپورټس د سیاست تر اغېز لاندې را نه شي.
بالکل که څه هم د هندوستان کرکټ بورډ بی سی سی آی خپلو کرکټ لوبغاړو ته اجازه نه ورکوي چې په پی سی ایل، بی بی ایل یا نورو بهرنیو شلوریزه فرانچایز لیګونو کې برخه واخلي، خو انډین پریمیر لیګ یا آی پی ایل چې په 2008 کال کې شروع شوی له تیرو 2 کلونو راهیسې پکې له پاکستان پرته د یو شمېر هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي. د شعیب اختر او شاهد افریدی په ګډون یو شمېر پاکستانی لوبغاړو د 2008 کال په آی پی ایل میچونو کې برخه اخیستې وه. خو دغه کال په نومبر میاشت کې په ممبئی ښار کې تر ترهګریز برید وروسته د هندوستان کرکټ بورډ د 2009 کال آی پی ایل ته پاکستانی لوبغاړي راونه بلل. دا برید چې د امریکایانو په ګډون څه باندې 160 کسان پکې وژل شوي وو هند یې تور په پاکستان لګوي خو پاکستان دا تورونه ردوي. تر ممبئی برید وروسته د پاکستان او هند ملي لوبډلو ترمنځ بشپړه دوړخیزه سیریز هم نه ده شوې او یوازې په 2012 کال کې پاکستاني لوبډلې د هند مختصره دوره کړې وه او هلته یې د دې هیواد خلاف 2 ورځني او 2 شلوریزه میچونه کړي وو. د دلی کرکټ اسوسیشن ڈی ڈی سی اے یو پخوانی مشر چارواکی پردیپ اگروال په 9 مارچ مشال ایډیو ته وویل چې له 13 کلونو راهیسې د نوې ډیلی او پېښور کرکټ لوبډلو ترمنځ هم میچونه نه دي شوي.
د ډیلی په کچه زموږ له پېښور سره قرارداد شوی و. یو کال به زموږ د ډیلی کرکټ لوبډله د پاکستان پېښور ته تله او هلته به مو میچونه کول او په بل کال کې به بیا د پیښور کرکټ لوبډله دلته ډیلی ته راتله. موږ به ترې ډیر خوند اخیست او له دې سره به د دواړو هیوادونو ولسونو ترمنځ مینه او ورورولي زیاتېده. خو دا هر څه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو ښکار شول. د خیبر پختونخوا گورنر به موږ ته په پیښور کې د کرکټ کولو بلنه راکوله، نو دا ډیره ښه خبره وه.
اگروال وایي چې د نوې ډیلی او پیښور لوبډلې په خپلو کې سره میچونه کول غواړي، خو د دوی لوبغاړو ته د پاکستان لخوا ویزې نه ورکول کیږي. د فبروري په 28مه په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې بیا د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی مشر احسان مانی وویل چې ملي لوبډله یې سږ کال په اکتوبر میاشت کې په هندوستان کې شروع کیدونکي شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ کې د ګډون لپاره تلل غواړي، خو باید لومبه دا خبر یقیني کړل شي چې د هند لخوا به دوی ته هغه عمره ویزې ورکول کیږي څومره چې دوی ته پکار دي.
موږ د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی ته ویلي چې موږ ته دې په لیکلي بڼه د دې پخلی وکړل شي چې زموږ لوبغاړو د لوبډلې نورې عملې نندارچیانو او خبریالانو ته به د هندوستان ویزې ملاوېږي. آی سی سی موږ ته ویلي دي چې په مارچ میاشت کې به هغوی موږ ته د دې پخلی وکړي.
د هندوستان خبری اجانس NIA وایي چې د هندوستان کرکټ بورډ یو چارواکي ورته ویلي چې د احسان مانی یادو خبرو حیرانه کړي دي. که څه هم اجانس د چارواکي نوم نه دی یاد کړی، خو د مارچ په لومبۍ نیټه یې د لوموړي له خولې لیکلي چې دا د مانی خپله خوښه ده چې له دې یوه سیاسي مسله جوړوي، خو حکومت یې له وړاندې دا خبره واضحه کړې چې دوی به هیڅکله داسې ونه کړي چې یو لوبغاړي ته به د هغه د ملک له وجې ویزه ورنه کړي. د پاکستان پخوانی کرکټر جاوید میاداد او د ډیلی کرکټ اسوسیشن مشر پردیپ اګروال وایي چې تر څو د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې سمې شوې نه وي، نو تر هغو د دواړو هیوادونو ترمنځ کرکټ او نورې لوبې په بشپړه توګه نشي بحالېدی. دوی له وضاحت ورکولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې په دواړو هیوادونو کې داسې خلک شته چې نه غواړي د غاړې کې بحال شي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو پوه د پاکستان پخوانی د اطلاعاتو افاقي وزیر مشاهد حسین سید بیا وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو سمول لپاره د حکومتونو په کچا هلې ځلې او ټریک ټو سفارتکاري له لسیزو راهیسې را روانه ده. د په خبره په ټریک ټو سفارتکاري کې د دواړو هیوادونو غیر سرکاري کسان، خبریالان، مدني فعالان، کاروباریان او نور کسان د خبرو د لارې هڅه کوي چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې سمې کړي، خو چې کله هم دا خبرې کامیابېدو ته نږدې شوي، نو ضرور څه نه څه بده پیښه رامنځته شوي او دغه کوششونه یې ناکامه کړي دي.
زما په خیال د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په وخت کې خبره ډیره مخکې تللې وه، نه یوازې په ټریکټو کې بلکې د حکومتونو په کچ هم. په 1990 کال کې د نواز شریف او د هند د ها وخت وزیر اعظم اندر کمار گجرال ترمنځ ملاقات کې ډیر پرمختګ شوی و. دا ملاقات چې ما پکې د اطلاعاتو وزیر په حیث ګډون کړی و، پکې د کشمیر د مسلې او ترهګرۍ مخنیوي په شمول اتو نکاتو باندې د هر اړخیزه خبرو پر پیلولو اتفاق شوی و. خو د گجرال صاحب حکومت ختم سو، اټل بهاري واجپایي صاحب راغلی او هغه هم له پاکستان سره د کشمیر په ګډون ټول مسلې د خبرو له لارې هوارول غوښتل او په عین حال کې ټریک ټو مذاکرات هم روان و. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1999 کال کې د کارګل پوځي جګړې له کبله دا معامله مخې ته لا نړه.
مشاهد حسین سید په 9 مارچ له مشالو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه اکثره د هندي پوځ د سخت رویې له وجې رامنځته شوې. خو په نوې ډیلي کې د هند خبریال مودی دوبه بیا وایي د دواړو هیوادونو اکثره جنگونه د کشمیر پر سر شوي دي. دوبه په 9 مارچ مشالې ډوټ ویل چې پاکستان د کشمیر مسله هوارول غواړي، نو هند بیا له پاکستان غواړي چې خپل ځمکه د دوی خلاف استعمالېدو ته پرېنږدي. نوموړي زیاته کړه باید دواړه هیوادونه لومبیا په هغو مسلو خبرې پیل کړي چې حل کېدای شي.
د پولو په ستونزو دي خبرې وکړي، یعنی د دواړو هیوادونو د اولسونو ترمنځ تګ راتګ دي اسانه کړي، په تجارت او کاروبار دي خبرې وکړي او د هغه کلتور پر سر دي خبرې وکړي چې د لسیزو په موده کې موږ له یو بل سره شریک کړي دي. زه اوس هم پر دې عقیده لرم که چیرې د پاکستان او هندوستان مشران، لوبغاړي، هنرمندان، ټولنو مشران او اولسونو په خپلو کې سره خبرو ته کښېني، نو هیڅ قسمه پوځي اسټبلیشمنټ د دوی مخه نشي نیولی. زما په خیال د ولسونو ترمنځ خبرې به آخر کار کامیاب کېږي.
دوبه زیاته کړه دا ډیره ښه موقع ده چې سږ کال په هند کې شروع کیدونکي شلوریزه نړیوال کرکټ کپ کې د پاکستان کرکټ لوبډله ګډون وکړي او حمله دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوړ خیزه کرکټ او امن بحالېدل پیل شي. موږ په وار وار هڅه وکړه چې پر یاده موضوع د پاکستان او هند بارنو او دفاعي چارو وزیرانو او نورو اړوند چارواکو سره خبرې وکړو خو هغو زموږ فون پورته نه کړ. همدارز د هند پخوانی لوبغاړو لکه کپیل دیو، روی شاستری، محمد اظہر الدین او نورو پخوانیو او اوسنیو لوبغاړو ته هم موږ فون وکړ خو هغو زموږ فون پورته نه کړ. البته د پخوانی کرکټر ویرندر سهواگ منیجر فون پورته کړ خو زیاته یې کړه چې هغه له رسنیو سره خبرې نشي کولی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.